خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلست. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. په دې خبرونه کې له افغان شاعر هادی مولا سره چې شعرونه یې د نامتو سندرغاړو په سندرو کې ویل شوي مرکه لرو. دا شاعر هم د ډیری نورو شاعرانو په څیر له سیاست لرې ګرځي.
نو د سیاسي سره جوړ سولم، نو د مولا سره جوړ سوم، نه د خان سره جوړ سولم، نه د روس نواز سره جوړ سولم، نه د اوزه د فرنګي نظام سره جوړ یم. نو بس هلته په خوا کې سپیره ناست یم.
له ازادۍ راډیو مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یادایش په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له درکه په کال کې 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واورئ چې قاسم سولمل چمتو کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو لپاره 130 میلیونه افغانۍ ولګوي. افغانستان نن له زیمبابوې سره د کرکټ ورځنۍ سیالي لري او د عراق امنیتي ځواکونو د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. د هم پوره خبرونه. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی سي. د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لېږدول کیږي او پر نړیوالو یې شخ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور اوریدلی سي. لشتر لژه 130 میلیون افغانۍ به په جوزجان کې د کلیو د پراختیا او بیارغونې د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره ولګول سي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا پیسې د شبرغان ښار، د اقچې او خانقاه ولسوالۍ انکشافي شوراګانو ته ورکړل سوي څو پر هغه پروژو مصرف سي چې په تیرو لسو کلونو کې نیمګړي پاتې سوي دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر پرون په جوزجان کې له خلکو سره د نوو پروژو د پیل ژمنه وکړه او ویې ویل چې په تیره یوه لسیزه کې د دې ولایت پر هر وګړي په اوسط ډول 3 نوي لاره لګول سوي دي. ویل کېږي چې په جوزجان کې تر اوسه د بیارغونې 1900 پروژې عملي سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یو ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنی لوبه د 49 منډو په توپیر وګټله او زیمبابوې ته یې ماتې ورکړه. خو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې 4 او د مالدیف لوبډلې یوازې 1 ګول ووهه. افغان لوبغاړي د تلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته 4-0 او بوتان ته 3-0 په مقابل کې ماته ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو سره د مسابقو د سیمی فاینل ته لاره موندلې ده. واشنگتن وایي یو بیړۍ چې 1000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني سوي یورانیم پکښې بار وه پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته په دې اړه وویل دی وایي ایران نن له نړیوالو سره د خپلې موافقې د عملي کولو په برخه کې مهم ګام واخیست او یوه کښتۍ چې په ټیټه کچه غني سوي 15 پاونډه یورانیم پکښې وه د روسیې په لور وخوځېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې د ایران هغه اټومي مواد بار وه چې په سلو کې تر 40 پورې غني سوي وه، خو د اټومي ریاکټورونو د سون موادو په پلیټونو کې نه وه. نو ځای پر ځای سوي کری دا یو مهم ګام بللی دی. ایران له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 د موافقې له مخې باید له 300 کیلوګرامه پرته په سلو کې تر شلو پورې د غني سوو یورانیمو خپلې ټولې زیرمې له هېواده وباسي. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلی چې د دغه هېواد د پارلمان لږ تر لږه 168 وکیلانو له امریکا د تاوان غوښتلو لپاره یوه لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ایران پر حکومت غږ کوي چې په 11 مواردو کې ایران ته د دوی په د ادعاو پر اساس د امریکا له لوري رسېدلی تاوان حساب کړی او وی غواړي. په دې مواردو کې د 1953 میلادي کال کودتا هم شامله سوی چې د امریکا د استخباراتو ادارې CIA پلان کړی وه او په پایله کې د ایران د پخواني پاچا محمد رضا شاه پهلوي واکمن ټینګسوه. دوی همداراز د عراق او ایران په اتکلنه جګړه کې د مړو او زخمیانو ایرانیانو لپاره د تاوان غوښتنه کړې ځکه د دوی د ادعاو پر اساس په دې جګړه کې امریکا د صدام حسین له رژیم سره استخباراتي پوځي او سیاسي مرستې کولې. د عراق د پارلمان یو غړي ویلي چې د هغه وکیلانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې د دې لایحې ملاتړ کوي او د دې بهیر په پای کې به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د هېواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ. رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو نیولی و. عراقي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي بیرته نیول ستر بری ګڼي ځکه دا ښار ستراتیژیک اهمیت لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون خپل امنیتي ځواکونه وستایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسلوالې ووژل او د رمادي د نیولو ژمنه یې پر ځای کړه.
اذا كان عام 2015 عام التحرير فسيكون
د وی 2015 کال د ازادۍ کال او 2014 به د وروستۍ بری او د عراق پر خاوره د داعش د حضور د پای کال وي. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر ویلي چې دا د عراقي ځواکونو یو ستر بری او پر هغوی غږ کړی چې له موقع کار واخلي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي، د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی چې د رمادي ښار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ سي. او د دې مهال وروستۍ خبر ده چې په آذربایجان کې د رژیم پر مخالفو سیاسي فعالانو د بندیز په لړ کې پرون یو پیژندل سوی ژورنالیست روف میرقادروف ارمنستان ته د جاسوسۍ په جرم په 6 کاله بند محکوم سو. میرقادروف پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او وایي چې سیاسي انګیزه لري. د ژورنالیست 45 کلن دی او یوې آذربایجاني ورځپاڼې زیرکالو ته یې لیکنې کولې چې په روسي ژبه خپرونه کوي. د آذربایجان لوی څارنوالۍ ویلي چې میرقادروف له 2008 میلادي کال راهیسې ارمنستان استخباراتي ادارې ته کار کاوه او د آذربایجان د حکومت پټ معلومات یې ورکول. دا تر دې دمه خبرونه.
زمون غاغله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. په روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له درکه 500 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف اوبخه انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي د داعش وسلوال کولای شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزئی په راپور کې واوري.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي، زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونو ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړي چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي، په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خصوصا دا چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدره موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی سپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیا هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پورې کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر هیواد سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپي وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړي.
په راپور کې مو د روسیې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې د مشر ویکتور ایوانوف څرګندونې واورېدې چې وایي اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق لاري 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدرو موادو د قاچاق د کاروبار کنټرول او اداره په لاس کې اخیسته دا لومړی ځل دی چې دا روسي مقام د هغه په اړه خبرې کوي. ستاسو په نظر دا څومره امکان لري چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار بل وسلوالو طالبانو څخه داعش ترلاسه کړی وي؟ که په دې اړه کوم ځانګړی نظر لري نو خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به د ازادۍ رادیو د لسو بجو په خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو واوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
نیوزویک مجله افغان ملیشو د داعش د څلورو وسلوالو سرونه پرې کړل تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. سیمه ییزو چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ولسي جرګې ځواکمن غړي ته وفاداره د کلیوالي ملیشي غړو د اسلامي دولت ډلې د څلورو وسلوالو سرونه پرې کړي او هغه د ختیځ د لوی لارې په څنډه کې ایښي وو. د مجلې په وینا دغه وژنې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې شوي د داعش او د سیالو ډلو ترمنځ یې د خونړي تاوتریخوالي زیاتوالی په ډاګه کوي. د هغه تاوتریخوالي چې له سیمه ییزو ملیشو نیولې تر طالبانو پورې پکې ښکېل دي. نیوزویک لیکي د اسلامي دولت ډلې د غښتل کېدو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې فعالیتونه زیات کړي او غواړي چې د سخت دریځو طالبانو ځای ونیسي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د شخړو د زیاتوالي په اړه په یو مطلب کې د هلمند په تیره بیا د دې ولایت د سنگین ولسوالۍ په جګړو ډیر تمرکز کړی او لیکي دا یوازې سنگین نه دی بلکې ورته پیښې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې تکرار شوي او طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونه فشارونه زیات کړي دي. خبرونه له یو لړ څرګندونو وروسته په دې اړه چې د کابل لویدیز متحدین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره څه کولی شي د دوو مواردو یادونه کړې ده. د دې لپاره چې افغان امنیتي ځواکونه زیات ځایونه وسلوالو طالبانو ته پرېنږدي، لویدیز باید د ځواکونو دوامدار ملاتړ وکړي چې د خبرونې په وینا دا یو غوره انتخاب نه دی. دوهمه مسله چې دوی کولی شي هغه وهڅوي د روغې جوړې مسله ده د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ. خو د فارن پالیسي په وینا په دې برخه کې ښایي طالبانو ته د افغانستان په ختیځ او جنوب کې ځینې امتیازات ورکړل شي، خو په دې شرط چې دا تضمین به ورکوي چې په سیمه کې به ترورستانو ته د اډې جوړولو اجازه نه ورکوي. برتانوي ګارډین ورسپانه هم د هلمند په سنگین کې جګړو ته په اشاره لیکي د سنگین جګړه له رواني پلوه دواړو لورو ته مهمه ده. ګارډین لیکي سنگین د هلمند هغه مهمه ولسوالۍ ده چې کلونه کلونه د طالبانو او ناتو ځواکونو ترمنځ سخت جګړو ډګر و. دا هغه سیمه وه چې امریکایي او برتانوي ځواکونو ته پکې ډیر تلفات اوښتي وو. د ورسپانې په وینا د سنگین د لاسه ورکول به نه یوازې له رواني پلوه یو ګزار وي بلکې طالبانو ته به دا امکان برابر کړي چې په سیمه کې مهمه اډه جوړه کړي. د ورسپانې په وینا که پر سنگین حمله د طالبانو د خپل ځان باور نه کده، خو هغه بیا کابل ته د خطر نښه.
د ازادۍ رادیوي مجله عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم رادیوی ادبی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له نومیالي شاعر هادی ملا سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
د دې شعر غسل واجب دی، د شعر غسل واجب دی، د قدرت شیطانی خو هم قاضی هم محتسب هم ملا توب دی.
په ادبی باس کې کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی د کیسې په تعریف او له ناول سره یې په عمده فرقونو راته غږیږي.
لنډه کیسه معمولا یوه موضوعي وړه موضوعي لیکوال یا واده فرن لري.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
تیرونۍ د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د اسلامي کانفرنس په نهمه غونډه کې ګډون وکړ. د باختر آژانس د خبر له مخې په غونډه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر دوام او پراخوالي سربیره په سیمه کې د ګرځندوی پر صنعت د روانو حالاتو اغیز هم وارزول شو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی په سیمه کې پر امنیتي ثبات او د تروریستي حرکتونو په مخنیوي تمرکز وکړ. جهانی د غونډې له برخوالو وغوښتل چې موجود بحران ته باید په ګډه د پای ټکی کېږدو. د اسلامي همکاریو د سازمان په قربتوب په دې غونډه کې د څه باندې دیرشو هیوادونو د ګرځندوی وزیرانو او لړپوړیو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو لپاره په ملي ستراتیژۍ کار کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال سادات تیره سېشنبه په خوست کې آزادي راډیو ته وویل چې دوی د ځوانانو لپاره د ښوونې روزنې روغتیا ورزش کارموندنې او په حکومتي ادارو کې د دوی د ونډې د ډېرېدو په اړه د یوې ستراتیژۍ د جوړولو په هدف د مختلفو ولایتونو د ځوانانو نظرونه راټول کړي دي او دې نظرونو ته په پام سره د ځوانانو ملي ستراتیژي بشپړېږي. د ځوانانو لپاره د ستراتیژي د جوړولو تخنیکی او مالی چارې ملګرو ملتونو پر غاړه اخیستې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو د چارو مشر ډاکټر نور محمد مراد وایي تر اوسه چې نړیوالې ټولنې د ځوانانو له معینیت سره مرسته نه کوله، وجه یې دا وه چې د ادارې مشخصه ستراتیژي نه لرله.
ښاغلی عادی ملا د افغانستان نومیالی شاعر دی چې شعرونه یې د استاد ناشناس او ټکر په شمول د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. هادی ملا اوس له خپلې کورنۍ سره په کوټه کې ژوند کوي خو د ژوند زیاته برخه یې په امریکا کې تیره کړې ده. د وخت ضرب د عادی ملا د شعرونو ټولګه ده چې په لږ وخت کې زیات مینوال موندلي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل له ښاغلي عادی ملا سره تفصیلي مرکه کړې ده. په پیل کې شاعر خپل یو غزل راوروي.
څه د غم اغزی یې شنه کړه د باروتو بارانونو، څه د غم اغزی یې شنه کړه د باروتو بارانونو، څه خودکوش غضب یې ویښ کړ د بمونو اوازونو. زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې، زموږ سل مرې د ده یو مرې فرنګي تیغ بندي کړې. زورور اثر یې وکړ شکرانو د ډالرو، نه رڼا سمه ورسي نه هوا پکې چلیږي. دا کلا د روایاتو بنیاد کور د دیوالونو. بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې، بیرته وړو خپل وطن ته رسو خاوره تر خاورې. امانت مو د سپارلې جنازې د ارمان هدیره د غلو د کلي په هیچا اعتبار نسته، ګرځوي مړي په غاړه کتیبې د مزارونو. د خدای روی دی ملا چپک روپی تروی تور سوی، د خدای روی دی ملا چپک روپی تروی تور سوی، د درانه جغه دی چاک سوی مناری دی جمع.
په ادب کې عموما داسې وي چې شخصیات اکثره په خپلو شاعري او په خپلو اثارو وپېژندل سي او ټول دنیا پېژني، خو له تاسو سره خبره سرچپه ده. شاعري مو تر لمخه ډېره مشهوره سوله، خو کېدای سي ډېر ستاسو لوستونکي او ستاسو مینهوال مو له نامه سره خو ماشنا ده، کېدای سي په بشپړ توګه مو ونه پېژني. نو ښه به دا وي چې ستاسو له پېژندنې را پیل کړو، که زموږ اورېدونکو ته لومړی خپل ځان په تفصیل سره ور وپېژني.
زوکړو کال خو مې علاکه په یاد دي، خو بس داس دي اوس د هغه بیا تاسو حساب ورته وکړئ، اوس د اووه شپېتو کالو په دغه کښې چلېږم. دا سوی په کندهار کښې یم، اول لوستي وو دغه مې داسې تر ډېره ځایه په کندهار کښې کړي دي، بیا نو داسې دیارلس سوه ته تللي وي د کندهار احمدشاه والا لیسانس فارغه سوی یم، بیا تللی یم، بیا مو د ادب پوهنځي د هغه وخت د ادب د پوهنځي د بشري علومو او تاریخ د ساینس د هغه څخه بیا په درو پنځوس ولاکه یم په یاد دي که څلور پنځوس کال دي، په دې کښې د هغه څخه فارغه سوی یم.
نو ډېره اوږده موده ده، فکر کوم تر انقلاب مخکې تاسې له پوهنتونه فارغه سوي یاست. هغه هادي عطایي چې یوازې یو څو غزلې د سندرغاړو لخوا ویل شوي او مشهور وي، خصوصا د استاد ناشناس په غږ کښې ستاسې یو غزل مشهور و، بیا په دې منځ کښې د هادي عطایي غږ په ادبي مجلو کښې په ادبي چاپېریال کښې ورک و، او بیا اوس یو ناڅاپه د وخت ضرب په نوم شعري ټولګه کښې راڅرګند شو. ولې دومره لویه فاصله؟ په دې منځ کښې مو شاعري ته شا کړې وه، ادبي چاپېریال هم یو مخ زړه تور سوی و، که څنګه ولې دومره موده مو له ادبي چاپېریال ځان پټ کړ؟
دغه وجه دا ده که نه، زه چې پوهنتون سره خو ما شاعري او لیکوالي و دا شی زه د اوولسو اتلسو کال به ومه که نه، کندهار تلو افغان په او کندهار مجله کښې د دې کښې مې څه څه شیان را ووتله په هغه زمانه کښې، نو بیا چې فاکولټي ته چې لاړلم فاکولټي په دغه کښې هلته د پوهنځي هغه اکاډمیک مجله وه د وږمې په نامه باندې، نو بیا د وږمې په مجله کښې هغسې د کابل د عرفان مجله وه، لمر مجله، د کابل مجله و، په دېو کښې داسې ټیټ فرقه شی مې چاپېدی زما په اوله ځواني کښې. بیا د فاکولټي د دورې څخه چې خلاص ولم بیا هم شاعري سره خو مې تعلق و علاقه و دا شی و، خو د وخت د حالاتو په حساب باندې زه به عدالت په فاکولټه کښې په قدر علمي کښې پاتې سه وای، په هغې کښې خو حالات داسې سوله که نه چې پاتې نه سولم، اطرافو ته یې وغورځولم. نو په هلمند کښې بیا معلوم وم یو دوه کال درې کال هلته معلوم وم، بیا د هاخوا څخه بېرته راغلم کابل ته راغلم عسکري ته ولاړلم، بیا د هغه څخه اوس په عسکري کښې وم چې انقلاب یې بوده، هر شی چې بوده داود خان ایسته سو او د خلکیانو نظام شروع سو، هغه نو په هغه نظام کښې زه فقط یو لس میاشتې که دولس میاشتې دونه به پاتې سوی یم، ذاتي مهاجرت ته دغه سولم انقلاب په اول کال کښې دې خوا ته راغلم ما پاکستان غ اوس راغلته، خو نور خدای تر اباده پورې کورنۍ را د غاړې وم، بس ټولې مزدوري کله روزانه کړې که د سړی پر غاړه باندې پیازو پراټې خرڅې کړي، بس ژوند دغه مشکلات و چې شاعري مایري څه چې در سره په ځان راڅخه پاتې.
ستاسې په شعري ټولګه کښې چې موږ ګورو یوازې یو څو غزلې د اتیایم میلادي لسیزې غزلې په پښې دي، نورې د راوروسته مودې غزلې دي. آیا زړه شاعري مو یو مخ ضایع کړې وه، کمزورې وه، که ولې مو هغه په کښې شامله کړې نه ده؟
نه نه، د ضرورو د کمزورو خبره نه ده، په دې خاطر باندې چې په اول دغه کښې نه شپېته یا په اویا کال په عیسوي عیسا باندې ما شعر هلته په وږمې مجلې کښې زما شعرونه را وتله، وږمه مجله اکاډمیک مجله وه که نه، هغه کښې وه. بیا خو نو زه چې له د پاکستان څخه ما وویل چې پاکستان چې دا مهاجرت وشو څلور پنځه کاله مې دلته خواري ماري په دې بربدریو کښې تېرې کړې دی، بیا تر هغه وروسته امریکې ته ولاړم، دېرش کاله په امریکا کښې په مزدوري دغه وم، او د شاعري دغه هغه دوه واره نه بلکې درې واره که نه، یو وار یې د خلکیانو پرچمیانو په زمانه کښې، دوه واره بل وار د طالبانو په زمانه کښې، یو واره د کور په تلاشیو په دې په هغه کښې تعبونه مغزونه کتابونه ډېر ضایع شول. دا مجلو ته د خدای خیر ورکړي هغه په ریکارډ کښې پاتې دي، ډېر شیان مې خلکو په ځان پورې وتړل، خو بې سایه به مال و که نه، زما رابطه بالکل د ټولو شیانو سره قطع سوله. نو هغه خپله یو څه څه چې مې کړي دي دا هم د هغه د وخت د ضرب هغې زما اراده نه وه د چاپېدو، نه مې اراده د راټولېدو. دا ملګري یوه غزل د یوه څخه یو شعر د بله څه بل دا بله څه بل دا بله څه که نه دې سره راټول کړل، زما خپل اراده ما دا کار نه دی کړي.
ملا صاحب، شاعر چې په ټولنه کښې یو حساس انسان وي، طبعاً د چاپېریال کښې چې څه پېښېږي هغه پر ده باندې اغېز کوي، د ده پر احساساتو اغېز کوي. هغه هادي عطایي چې له کندهار کابل ته کډه سو، بیا له کابله کوټې ته او له کوټې امریکا ته، آیا دغو سفرونو او مهاجرتونو هم ستاسو پر شاعري څه اغېز کړی او خپله په تاسو کښې څه فکري بدلون راوست که نه؟
د وخت ضرب کتاب کښې د سنو په حساب باندې د هر کال دغه چې ده که نه، د هر وخت هغه تصویر چې دی که نه پکښې راغلی دی، هغه وخت چې د افغانستان کښې کوم ما په ځواني کې سیاست کړی دی او دوه کال زیات خو منه کم بږي کنه دا نو هغه زه خپل ذهن نه او فکر و لفټ وینګ ته منسوب سړی یم یا مزاحمتي ادب بوله چې څنګه دا مزاحمتي
یا مقاومتي ادب
هم بس دا نو د هغه وخت هغه نشان ستا هم په مجلوکسته هم ما د غوس خسته په لاس را دي دغه مې راخیستې بږي وخت ظرف مې دخکړی دی یا زه وروسته دا اوس سفر شم کندهار ته وکړې هلته زما ځوانان ملګري دي سپیکر استادان او مارکیټینګ دا دي د هغو مجلو د هغو اثارو څخه هغه راټول کړي یو څه څه په دې کتاب کې د چا څه پیدا شوي چا سوي نور به وروسته که بیا ژوند وکړنه په یو بله مجموعه په بل ډول کې د هغه وخت شیان به هغه زره دغه کړمه داسې کړمه او د دغه څه وروسته تر انقلاب وروسته زما په دغه کې دا واضح تحول یا دغه ډګر راغی زما ژبه پخوا هم سمبولیک وه مګر د انقلاب د دغو مسایلو وروسته که نه هغه بیخي ډېره نوره پسې سمبولیک شوله او د شعر سټایل مې د نظم څخه وه غزل ته را وګرځول ځکه په غزل کې اټریکشن ډېر وي البته لیکل یې بیخي ډېر زور غواړي تر نظم په مراتبو باندې دغه د مشکل یي په هغه زمانه کې شو هغه د مقاومت د وخت د حقوقو د وچ شو کنه هغه رابطه زما هغې اجمل خټک سره د سلیمان لایق سره د دې سره مې دغه وه کنه سلیمان لایق زما بیخي دستي د شعر کې مې کنه مقتدا وه او استاد یې بولي مقتدا یې بولي امام یې بولي هر څه چې بولي کنه دا وه زما طرز تفکر هغه مترقي بولي سوشلیست یې بولي هر نوم چې ورته هغه و مګر سویټیزم یا د روسنوازۍ چې تاسو خلک چې روسنوازۍ بولي پر دې باندې مو دغه و اختلاف و کنه په دا خاطر په پاتوي مطوي په دې کوم مطرح نه شول نو بیا چې دا دغه سوله دغه د جهاد قصه چې را شروع سوله هم هغه مې هم زړه کش نه کوي کنه ځکه ما داسې وایم کې چورت وایه کنه ما دا دغه کولی شي هغه په دې کې هم کم لاسونه دي سره کم دي څنګه دي هسې هسې خو نو هغه هم ونه سوله نو برابر داسې مایوسه سوی بولي سره کم هر نوم چې ته ورکوې د هغه څخه هغه وشي د امریکې خواته مې مخه کړل نو هلته دېرش کاله تېر کړل خو توره دېرش سره کاله مې په خواریو په مزدوریو باندې تېره کړل نو سیاسي شاعري نه ده کړې ځکه سیاسي شاعري بیخي ډېره شاعري دغه دغه کېږي بیا مې دې خلکو سره رابط دغه سوله اساس ده زما خټکه سره مې جنجالونه سوله ده لایق سره جنجال شو کنه یارانه مارانه هغه شان هم هغه خواته سوله هغه خواته ما نوم کړو نوم د ملا دی هغه خو نوم دی ټایټل نه دی کنه نو د سیاسي سره جوړ سولم نو د ملا سره جوړ سوم لاله کنه د کار سره جوړ سولم نو د روس نواز سره جوړ سولم نو د اوزه دی فرنګي نظام سره جوړ نه نو بس دلته په خوا کې سپیره ناس
راستب تاسو د مقاومت شاعري یادونه وکړه په ادب کې دغه یو باغ سم دی چې شاعري باید شعوري بڼه ونه لري تاسو په شاعري کې چې ماول وستل ډیر د شعرونو ست چې هغه مقاومتي بڼه لري خو په شعوري بڼه نه لري د شعر په واقعي پوش کې غشتل شوی دی آیا شعوري شعر به ډیر اغیز پر خلکو ولري او کاغه شعر چې په هنري بڼه لیکل شوی دی
ډیر خوندور سوال دی یار برخوال دا سوال دی نه سي ما زه غواړم چې باندې وزه ویژم داغه دا خبره ده کنه چې د شاعري شاعري وخت به ډیر لاند وي او د زمان په لحاظ باندې او د مکان په لحاظ باندې به محدود شي په دغه کې سي او اټریکشن د دې سوي هغه شي نه په شي کې نه دوغونه ما دا په دغه کې لیکلی کنه دا تاسو ته کندواله نړۍ ژوند د زولنې متیجو زندانونو د سکیجو خوارکشان د سکیجو هدا سکیجو د سکیجو د ټول دغه به ورده ورده شعرونه ورده ورده خبر د شاعري ده دا شان مگر د الفت رحمت الله علیه زهر وخت الفت نوم یادوم کړه رحمت الله علیه ور سره ما کنه ځکه چې هغه خپل ذهن په اپوزیشن کې به هر وخت دغه سره خو هغه سیاسي فهم ته دا چې شایسته د غور هغه سره د امي ور هغه سره دغه ځای شي درته هم تعبیر کړي ما په ځانمانو به چپاسي چپکه کول می خوب کې د جانان مهار به چې په پوز سي د سرو زرو خاوند د سرو شونډو د پاسه مې پیژوان لیدلې طبقاتي د طبقاتي مبارزي و کنه د پورتو د کشتو د دیو دغه د ټول فهمې دوند شایسته د اوس په دې شعر شایسته او داسې د اساس د بنخانانو د تاس بنګلې به داسې چپکیږي او دا به داسې کیږي او دا به داسې چپکو او دا به د زولنی ماتکو لکه د اجمل د لایق په شاعري کې کنه په دې یو نور چا په دې خوا کې په دې لار پښتونخوا کې مثلا د غنی خان شاعري هغه په دننه دننه کې هغه مزاحمتي و انقلابي و دغه شاعري ده خپل سټایل خیر دغه خپل سټایل دی مگر په ډیر شایسته دغه کې او هغه اټکشن دغه پکشي کې په دې خاطر هغه نو بیا سیاسي مقاله ده کنه د شاعر شاعري سیاسي مقاله ده کنه خدا سټایل دغه غواړي دا لږ زور غواړي دسی اسانه نده کنه دغه شاعری خو شاعری شاعری خو اسانه خو ماګه بس سر پاور برابر او بس خپیاور تړه دسی روانه کس دغه نو دغه کم شاعری چې هغه معهود په ذهن کم تر تفکر صدی کنه د انسان د خپل هغه معهود په ذهن حالت هغه کیفیت هغه په سمبولو په استعارو په کنایو کې داسې عراقی چې هغه د شعر شایست او اثر ډیر وي کنه او د زمان په لحاظ باندې هم تر پای پورې کنه تر ډېر وخت پورې دقیږي پاتې لنډه دا کنه چې ما خپل شاعري ته دغه سټایل ته مې دغه وخت وي کنه په غزل کې چلېدلی یم ډېر مګر په غزل کې مې خپل دغه هم دغه کړی دی کنه د دې شعر په نظر کې کنه د یوې غزل دغه دی کنه د دې شعر غسل واجب دی د دې شعر غسل واجب دی د قدرت شیطانی خو هم قاضي هم محتسب هم ملا ټول دی
ملا صاحب څنګه چې تاسو وویل چې شاعري د استعارو تشبیهاتو د سمبولونو په مرسته د خبرو کولو یو هنر دی څه فکر کوئ چې زموږ په پښتو کې خصوصا په معاصره شاعري چې د اکثریت شاعري داسې ده چې هغه معمول خبرې چې عام په ژوند کې کېږي هغه یوازې د شعر چوکاټ پر دې په قافیه کې بندې کړي دي ډېر کم داسې شاعران لرو چې په هغه کې د وخت د ظرف شاعري هم شامله ده چې هغه د غیر معمول خبرو چې واقعا شعر چې کوم تعریف ته په هغه باندې پوره دی چې هغه له سمبولونو او له استعارو ډکه شاعري ده زموږ شاعران آیا په دې پوهېدلی نه دي چې واقعا شعر وایي څه ته او څه ډول باید ولیکل شي آیا د معمول خبرې په ردیف قافیه کې بندول هغه شاعري ده که نه غیر معمول خبرې د تخیل په مرسته کول شاعري ده
نو دا اوس ما دغه سړی مې هېر دی کنه چې دغه څوک شپون و کوم یې وکنه شپون ساده دین شپون یادوم کنه چې د اصل دغه خو ناول او د شعر ستوري او د داستان لیکل کنه د ده خبره وکړه بل داسې مشر ملګري خبره وه چې داسې راغی او مشاعرت داسې راغی نو دغه کړل شعر الحمدلله څومره شاعران دي مګر شاعر نشته
ډېر
نو شاعر نشته معنا دا چې دغه ته څه وایه دا دا خو نو دا کوم شی دی دا خو سره زر نو سره زر خو ډېر کم وي په خاطر یې قیمت چې هم ډېر لوړ دی کنه یا دا د خپل دغه په حساب باندې کنه او دغه شاعري ډېر دغه غواړي زور غواړي په ما ما قضاوت ته کنه په دې خوا کې دلته چې ما په ملګرو کښې ما دغه دغه کړي دي کنه یو د درویش د ده د هغې څخه د کېږي که نه خو دا خو دا په سپین ږیرې نسته کښې خو د خپلو امزولو یا تر ما چې په لس کاله کې لس کاله پورته یا لس کاله کښته زه په هغه کې خبرې کوم په ځوانانو کښې خبره نه کوم ځکه ځوان خو باید د دې باده تربیت څه دی چې هغه څه شی خو مثلا یو توری توری ستا په شاعري کښې را ووځي یو توری د ده په شاعري کښې را ووځي یو توری دا بل په شاعري کښې را ووځي چې پر هغه معیار باندې برابر وي خو هغه دغه ته رسېدلي هغه خو زما د نسل یا تر ما لس کاله پورته یا لس کاله کښته په دې باندې زه خبره وکړم که نه بیا غیره دغه یوه په درویش څخه بل نه ده په مخه نه راځي او د ساحل زړه شاعري بیخي ډېره خوندوره بیخي ډېره سمه مګر باران اوس وروسته بیا دغه سوله زما چې خوا بده نه شي که نه په ما ګران دي دلته به وخت راغلی هم ما کار یې کړی دي بیخي ډېر کار یې کړی دي ښه شاعر دی مګر دا چې وروسته که نه دې خوا ته اخوا ته باره بیا په شعر ځینې ګډه سوی په هغه حساب باندې په کلاسیکو دغو کې ما په مشرانو کې که نه یو د الفت رحمت الله علیه ژبه ځای ځای د بینوا ژبه او اوس په معاصره دغه کې که نه د درویش ژبه که نه دا خاصیتونه لري که نه چې هغه خپله خبره داسې دقیقي رسوي چې هم په دباندې کښې شایسته وي هم ریالیسټیک وي هم اټرکشن پکښې کي هم هلته سړی داسې وردقیي
ملا صاحب اکثر ویل کېږي دلته خصوصا زموږ شاعران لیکوال دا خبره کوي چې پښتو کتابونه بازار نه لري خو زما چې په ادب کښې د اتلس کلنه تجربه ده فکر کوم د وخت ضرب یوازینی کتاب وي چې په یوه کال کی بیخي ډېر خرڅ شو او ډېر مینهوال یې پیدا کړل څه فکر کوئ چې آیا که واقعا اصیله شاعري یا هغه شاعري چې د شعر په اصولو پوره وي هغه شاعري وسي هغه لوستونکي پیدا کولی شي که نه
و یار دا د څنګه نه شي دغه کولی هغه ما دغه ته وویل درویش بلته راتلی که نه درویش بلته راغی په کتاب د کتاب ایډیټ هغه کړی دی که نه نو هغه ما ورته وویل درویش دا اوس داسې دغه ژبه شو سروزي دا به څوک دلو ملا ته بېغمه کښېنه په قوم کې د شوشي وو د کمزوري شي وو د سم شي چې اروپا قوم کې راځي پروت ما چې وو د غکړه د رشاګو د دیکتاب د چاپ کار لاندې دی پرسوې د لسمه شي په سیوی په د لسمه شي چې تر اروپا او تر امریکا او تر شرق او تر غرب وو دی خو ته اخو ته د ځوانانو پر لاس پر لاس باندې ګرځي کنه نو زه مقصد دی بل اډیشن دختی بل اډیشن تر دغه لاندې نو چې زاره شانو په جټ سي نه بل اډیشن چاپي کې څه کوي نو دا داسې د قربان شي په قوم کې د غستا من هيث القوم اس مجموع بدي كده قصته دكار خولي چرته چي د خام حرب ومايل زير او بم نوي چرته چي ساخي سره سخيال د زاد او کم نوي چرته چي گناله دا حساب كتاب قلم نوي هل تبلي اوال زرغي د غم د اوشکو جام زرغي د استړي بدنام زرغي د خون اتاته وناکس کله چې د خان د اسارت او غلامی کړي کله چې د خان د اسارت او غلامی کړي دا د استعمار په موجه پوری د نستی کړي وشلی چې د قام په زو د خلقو د قیام په زو هل تبز ما خوار ولس د درد په پیټی بار ولس دا په سر د دار ولس نژوان خنداته وخانی سبق چې پاس چټ نوی سپین تور نوی سبق چې پاس چټ نوی سپین تور نوی سبق چې د کار له توانه پرته بل څه زور نوی سبق چې انسان سره د غصب دام او تور نوی هلته به نو توان زموږ لوی افغانستان زموږ ټول انسانستان زموږ د کار خولو کې ولنه
اوس وخت کوم شاعری چاپیږي اکثریت مجموعه چې در وخت لغه شعرونه به داز درته معلومیږي لکه په خواشه دلوستي ساس شاعری خپل یو ځانګړی رنگ لري کساس نوم لدی هست ساس پر شاعری و نوم لیکل سي خلک له سبک پیژني چې دا د هادی مولا شعر دی څه فکر کوئ چې د شاعر لپاره سبک لرل په خپل شاعری کې څومره مهم دی او سبک څنګه جوړیدای شي تاسو ویل چې تاسو خپل شاعری ته په تیر وختونو کې دومره توجه هم نه کړی خو بیا هم دغه سبک څنګه جوړ کړی
شاعری چې د مارکیټ ته پاروس او دې د پاروس یار زما کتاب چاپ شي او بس دا کتاب چاپ شو بس دا خرج مده شاعر په حیثیت منی و پیږي په دا رقم شاعری کې جان نشي پیدا کېدلی کنه شاعری خو ډېر بزرګ کار دی په سمه معنا باندې نو هغه دغه مارکیټ نشي پیدا کول دا یو خبره دوامه دا خبره ده چې دغه شاعری دا شاعری لږ دغه غواړي تر ډېره حده پورې فیضي خبره ده د استعداد دی کنه الهي استعداد دی یو چاته د ښکېږي وروسته نو بیا د شاعر په خپل یار شاعر په خپل سرګ لري خپل داس ګوري دی خو ته هغه ته دا دغه ښکېږي سب خونو د سب جوړول یا سب ایجادول دا بخي دغه بخي دغه مهنت دی مال چې په زورو شروع کې د غنی خان یو بیت په مخ راس زه د ځین د عباس مسیار داد دغه دا د خان خبره د هغه وجه دا چې یو خدای دې چې په دژوند کې شاعر ډېر وکټل سي ډېر منځزیر سي ډېر داس سرو وحل سي دا نو هغه شی د خکیز نو سبک درلودل خو دغه ده ضروري او دغه خبره مهمه خبره ده مګر نو خو دغه نه ده اسانه نه ده یو لوی دغه جنجال چې دی کنه هغه دا دې چې دغه تقلید ځوان شاعران چې را د خکیزي هغه د بل مخکني دغه تقلید وکړي تقلید نو په الفاظو کې ماز د الفاظ شروعونه زو څو ګورم کنه بس شرشتوري الفاظ را د خړې څنګه لږ درته غاډه ما یار دغه پسرلې ګلان چمن دریا سپه غرونه ورمه دا شان سرداج داس کې مګر حالت سره د قصوی نه رابطه او دغه نسل لري
نه یا د کم شاعر تر غیث چلان دي دغه ځنګړي استلاحات کوي
و دا دا د خې نه دغه شي کی د برغه دغه ځوان شاعر د فار دغه مرګ دي کنه شعر وزنی شاعر او شعر د خې ختمي کنه شعر
ملا صاحب پر پښتو شاعری باندې یو نقد دا کیږي چې د پښتو شاعری د موضوعاتو لمن پراخه نه ده فکر کوم د موضوعاتو پراختیا په شاعری کې ژوره مطالعه او علمي جرأت غواړي خصوصا په پښتو شاعری کې فلسفي افکار چې باغ کې د خدای د کائنات او د انسان د خلقت په اړه پښتنه سری دغه کم شاعری تر سترګو کیږي ساس په شاعری کې دغه بیتونه ماته په مخ راغلو څه فکر کوي چې په شاعری کې فلسفي افکار او صوفیانه خبرې څومره
مهمی دی
او ته خدا منده خو د ګرد د انسان خبرې دی خدا شی دی ټول دغه دغه د کنه خدای دی کائنات شاعر دی دا درې انه شاعر او دغه 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 ته کنه دی شانت د کیږي او حالات کومه د کائنات جوړ دي کنه دا د زیرا زیدا خبره ده دا خبره که تا د ټوټل د پښتو شاعری په دغه باندې کوي ته دا خبره وارد نه ده جایز نه ده جایز په دې خاطر باندې چې مثلا مشکو پښتو کې مشخصال درو ګرد شان پکې کیږي حتی تر طبابت او تر حیوان شناسي پوری یا د نازکالی په خوا کې په دې خوا کې مثلا دغه دی حمید حمید مومند دی کنه د دې دغه نو جنرال د پښتو شاعری تورې مې د پښتو شاعری کې دا شان دغه کنه یا مثلا مش په پښتو فلسفي دغه کې متنو کې په معاصر متنو کې موږ د ماده استاد دغه د باودین مجرو د باودین مجرو اثر لري چې هغه به ورسره زمانه سونه کلونه ورسره ممکن پښتو دغه په دغه پوس زمزانه شامار کنه هغه د خبر نه ده هغه فلسفي ګونجې پکې د خړی دی د انسان د سایکالوجي هغه دغه کړی دی تعبیر او تفسیر دی مثلا د جنوات شین دی دا دغه دی دا تر ابده پر پات کې هتا دغه اجمل څه دغه دی یا مثلا د قلندر مومن څه دغه دی خود دا شاعر په دغه کې هم په شاعری کې هم ما دغه دا د پښتون راڅخه ځم دا شاعر نسته چې هغه دی دا ټول ضرور شان سره کمزوري شي نه ویلي او دا شاعر نسته چې هر څومره کمزوري چې دا هغه څخه یو سم شي نه راغله سوي راوتلی نه لو خبر دا د پښیر کې بیسیک دغه دا چې په خپل د شاعر په شخصیت او په پرسونلټی پر اړه دی چې شاعر دا سي ساتل سوي چې په ټول عمر د حکومتو په تنخانه روزل سوي د واردو او د بادروي او د لنګوټو په دغه نه نازول سوي خو دې ته نه پام ځکه خپل شاعر باید دغه شاه خبره شي چې ضرور کې لیونه کیږي نه ان حضور شاه خبره شو کې خو معاشره او اقتدار او صوبدار او سیستم دا شي د خي کنه وي زه ریان سم کنه چې مثلا سره کم شاعر چې هغه دی رئیس سره کم شاعر چې هغه دی وزیر سره کم شاعر چې هغه دی په بنگلو کې او سره کم شاعر چې هغه دی په موټران کې او سره کم شاعر چې هغه دی اقتدار سره دغه څه دا نه دغه ځکه په هر مرحله کې شاعر لزوما باید په اپوزیشن په در بدرې په دې په هغه کې د قصو خور شا خبره کوي شا خبره چي او په دې دغه کې یو شی دا دی کنه لته د شاعر او د مولا دغه ته کنه ټول خبره خود خدای د حسن او د خدای د مینې خبره ده د خدای د مینې په خبره باندې د نور انسانان یا مولا پوکي یا شاعر پوکي مولا په هغه عقلي او ایماني اړخ باندې پوکي قرآن دی دا قرآن مولا په عقلي او په ایماني دغه باندې ورزکی انسان ته انسان هدایت کوي او شاعر دغه په جذبات باندې کی نه جذبات ورته کی دا دوار ډیر خطرناک کار دی او ډیر نازک کارونه دي استاد ماشری هغه جانان کړي مولادي دا غي ټوله خبره ګرځي بس تر دا معمول دغه پایڅه دونه پورته کوي پایڅه دونه کښته کوي سنت داسې وخره سنت داسې لک او د شاعریغه بس دا وا 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 دا شیخ شیخ دا شیخ نو د خې دا شیخ ختمی کنه
شاعر نه سرحد لري شاعر نه وطن لري شاعر کار د غسر دی احساس سر دی د انسان سره کار دی
وخت چې کوټلم دی وخت چې کوټلم دی بڼو ته کجل کنه سر پر هر دو ژوند د شوندو د رنگ مل کړم ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې ته د غروب کرشه د شفق غیږې ته وختې زه د سهار سترګې دي د شپې په پښو کې دل کړم دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی دوی وایي د ژوند سفر ډېر ستړی ځورېدلی دی زه وایم د مرګ خبر د لارې د سر پل کړم خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه خلق وایي حالات نازک د ځان ساتنه فرض ګڼه زه وایم بلوا تالان سپیشه پور بل کړم چرته چې ښکراوي بار زه ډاکې ته لار ګورم چرته چې ښکلاوي بار زه ډاکې ته لار ګورم دا د تور پیکي سودا سپین اجره غل کړم دوی وایي د شپې په وار شهیر عجز مشکلې دوی وایي د شپې په وار شهیر عجز مشکلې ما وی د وجود دړه شرشم به ورته بل کړم خان ویل یې پروت ملا د غره د سر پوسی غواړم خان ویل یې پروت ملا د غره د سر پوسی غواړم
ما ویل حاضر سرکار پس غاست بزن شلک.
د دې مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ همدا وخت مه هېروئ. راځئ اوس په وږمې رشیدې ته غوږ سو. وږمې دا ځل د جاپان د خلکو یو نقل لوستی، هیله ده خوښ مو شي.
د ونو د ګل لرونکی سپینګیری د جاپان د خلکو یو نقل. ونو یو وخت په یو کلی کې یو ډیر مهربان بودا اوسیده چې ښځه هم د ده غوندې خورا مهربانه وه. د دوی د کور په څنګ کې د بل بودا او بلې بودۍ کور و چې د دوی برخلاف پریوتي خویونه یې لرل. مهربانې جوړې د شیرو په نوم یو سپی ساتلی و. په دوی شیرو ګران و او ښه ښه خواړه به یې ورکول، خو بدخویه جوړې له سپیو سره ورانه وه. بدخویه بوډا چې به څنګه شیرو ولید، لوټې ته به یې لاس کړ، خوارکۍ به یې ورباندې وویشت. یوه ورځ له کروندې څخه د شیرو د غپا آواز راغی. مهربان بوډا ور ووت چې حالې واخلي. سپی د کروندې په منځ کې ځای په ځای ولاړ و، په خپورو یې ځمکه کیندله او غپلې. بوډا ورته وویل، ته لکه چې راته وایې چې دا ځای وکینم. نو بیلې راوړ، په کیندلو یې پیل وکړ. سپی نور غلی شو، د خپل بادر څنګ ته قرار ودرید. چې څو بیله خاوره یې راواړوله، یو منګی راښکاره شو. منګی له طلایي سکو ډک و. مهربان سړي د مننې لپاره د شیرو په ملا او سر لاس تیر کړ او د سرو زرو منګی کور ته راوړ. دغه د سپي د غپلو او د سرو زرو د منګي د موندلو پیښه بدخویه بوډا د خپل کور له کړکۍ په پټه څارله. د پیښې په سبا باندې مهربان بوډا ته وویل چې د څه وخت لپاره یې شیرو په کار دی. مهربان بوډا ورته وویل، په دواړو سترګو چې شیرو دی په کار دی، ولې به یې درنه سپموم. بدخویه بوډا شیرو کروندو ته بوت او هغه ته یې وویل، یا به ماته هم سره زره پیدا کوي یا دی وهم. سپی یو ځای ودرید او په خپړو یې خاوره واړوله. بدخویه بوډا سپی په ونه پورې وتاړه، بیلې را واخیست، همدا ځمکه یې ژوره کړه، خو د سرو زرو په ځای په خورا بدبویه ګنده خټه پیښ شو. دې شي بدخویه بوډا دومره په قهر کړ چې د سپي خوراکي په سر یې د بیل ګزار وکړ. سپی ځای په ځای ومړ. مهربان بوډا او مهربانه میرمن د شیرو په مړینه خورا خوابدي شول. دوی شیرو په خپل ځمکه کې خښ کړ او د سپي د پټېدو په ځای د ده په یاد د ناجو یو نیالګی کېښود. دوی دواړو به د نیالګي پالنه کوله او په خپل وخت یې اوبه ورکولې. نیالګی په لږه موده کې لوی شو. په لږو کلونو کې لویه ونه ورنه جوړه شوه. یوه ورځ مهربانې بوډۍ خپل میړه ته وویل، که دې یاد وي شیرو ته به د وریجو کیک خورا خوند ورکول. راځه دا ونه ووهو او له ډډه یې کاسه سازه کړو او په دې کاسه کې د شیرو په یاد د وریجو کیک جوړ کړو. بوډا ونه ووهله، د هغې له سټې یې کاسه سازه کړه او میرمنې په کاسه کې ایښېدلې وریجې واچولې، وی کوټلې چې کیک ورنه جوړ کړي. خو شیبه نیمه وروسته یې په حیرانۍ سره وکتل چې ټولې وریجې په سرو زرو بدلې شوې. نور نو مهربان بوډا او مهربانه بوډۍ تر بل هر وخت شتمن شول. بدخویه بوډا چې د کور له کړکۍ څخه په کاسه کې په سرو زرو باندې د وریجو د بدلېدا پټه ننداره کوله او د سرو زرو د لرلو په اسره کې سوځېده، په سبا باندې له خپل ګاونډي څخه لرګینه کاسه وغوښته. مهربان سړي ورته وویل، په دواړو سترګو ها کاسه واخله. بدخویه بوډا کاسه کور ته یووړه او میرمنې ته یې آواز وکړ چې راشه اوس ننداره کوه چې په سرو زرو کې دی پټه کړم. بوډا کاسه له ایښول شوي وریجو ډکه کړه، د اوکلۍ لاسته یې راواخیست، د هغو په کوټلو یې پیل وکړ. خو چې هر څه یې وکړل، وریجي وریجي وې، په سرو زرو بدلې نه شوې. بدخویه بوډا له قهر ریګ دواخیست، کاسه یې په بخارۍ کې واچوله، وې سوسوله. وروسته چې مهربان بوډا په خپلې کاسې پسې ورغی، بدخویه بوډا ورته وویل چې هغه خو یې وسوسوله. د دې خبرې اورېدو مهربان بوډا خورا خوابدی کړ. د کاسې ته د شیرو د یادګار او نښې په سترګه کتل. سړه سا یې وویسته، ګاونډي ته یې وویل، خیر ایره راکړه هغه هم شایدی چې یادګاری را سره وساتم. ایره کور ته راوړی. دغه وخت د ژمی موسم و، ټولې ونې لغړې وې. مهربان بوډا یو څه ایره د کور په ونو او حویلۍ کې وشیندلې چې د شیرو نښې په کور کې خپرې شي. د ایرو له پاشولو وروسته ناڅاپه د ګیلاس ټولو ونو د ژمي په څیله کې ګلونه وکړل او د شاوخوا خلک یې جوپه جوپه سیل ته راغلل. په دې منځ کې یو شاهزاده چې هورې نږدې اوسېده هم راغی او د ژمي په څیله کې د ګیلاس د ګلو ننداره وکړه. دغه شاهزاده په خپل باغ کې د ګیلاس یوه ونه لرله چې ډېره ورباندې ګرانه وه. شاهزاده د پسرلي راتلو ته په بې صبرۍ انتظار کوه چې ګیلاس یې ګل وکړي، خو پسرلی راغی او د ده د ګیلاس د ونې څانګې زرغونې نه شوې. دی پوه شو چې ونه یې وچه شوې ده. خورا خوابدی شو. په مهربان بوډا پسې سړی واستوه. مهربان بوډا له یو څه ایرو سره د شاهزاده باغ ته ورغی، وچې ونې ته وخوت. د هغې په څانګو یې ایره وپاشله. څانګې بیدارې شوې او ونې د سترګو په رپ کې ګلونه وکړل. شاهزاده چې د ګیلاس د ونې نندارې ته په آس پور راغلی و خورا خوشحاله شو. مهربانه بوډا ته یې ډېرې طلاوې او نور انعامونه ورکړل. شاهزاده په انعامونو سربیره بوډا ته یو رسمي لقب هم ورکړ، د ونو د ګل لرونکی سپینګیری. د ونو د ګل لرونکی سپینګیری او د هغه مهربان میرمن پاتې ژوند د عسرتمنو غوندې په مزو کې تیر کړ.
درنو اوریدونکو، د دې ونې ادبي باسه مو د لنډې کیسې په باره کې دی. لنډه کیسه څه ځانګړنې لري او له ناول سره یې عمده فرقونه څه دي؟ کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی راته ځوابوي. احمدی صاحب، زموږ د باس نننۍ موضوع لنډې کیسې دي. تاسو خو هم لنډې کیسې لیکئ او هم مو ناولونه ډېر زیات لیکلي دي. خوښه مو نه ده چې د کیسې له دې تعریف شروع کو، څه ته موږ لنډه کیسه وایو؟ یعنی
عمان صاحب منل تاسو نه، اصل د لیکوالیست لنډه کیسه ناول ارس لیکي ده، هنر ده. او په دغه کې تر اوسه داسې کوم مشخص تعریف هغه ډیرو پخو لیکوالانو دوام نه ده ورته ټاکلی. ځینې تعریفونه دغسې دي چې فرضاً لنډه کیسه باید په لوستلو کې تر 15 دقو پورې وخت ونیسي او تر 15 دقو لوستل یې باید کم نه وي. نو دا تاسو مې په نظر باندې دغسې یو تعریف نه ده چې زما خپل زړه ور باندې قانع شي. اوس که شپږ دقیقه کیسه ای، ایا هغه کیسه نو سوالی، یا څلور دقیقه څلور نیم دقیقه کیسه ای، هغه کیسه نو سوالی. ما یو دوه کلمه مخته کتاب وست، خپل لنډه کیسه، یعنی د دنیا قادر او مشهور لیکوالانو سل رقم تعریف کړی و، چا یو څه ورته لیکلی و، چا بل څه ورته لیکلی و. نو یو تعریف ما ډیر خوښ ده، کوم اروپایي لیکوال اوس نه پوهېږم چې نوم یې څه و او د کوم مملکت. هغه وایي چې لنډه کیسه لکه مار دغسته، سر منز او لکۍ لري، لاسونه او پښې نسور کولی. دا ډېر هغه دی، داس مار مستقیم نه سیخي دغسې. او ناول، ناول ته بیا پښې مور کولی سي، لاسونه مور کولی سي، هرې خواته غځولی سي. دغه تعریف د تر ډېر اندازې پورې قانع کړی یم. لنډه کیسه لکه مار دغسته. زه چې کله لنډه کیسه لیکم، معمولا په لنډه کیسه کې یوازې یوه موضوع اخلم. لنډه کیسه مې ډیر هدف نه وي، یوازې یو هدف. مثال خبرې، اوس په ناول کې یوه موضوع موږ په څو اړخونو باندې غځولی سو، ډېرې غځولی سو. په هغه اصلي موضوع کې نور موضوعات راخیستلی سو، هماغسې پسې اوږدېږي ناول. خو لنډه کیسه یوه موضوع.
کله ناکله ځوانان دا وایي چې، البته دا تشویش ورسره وي، چې کله یوه کیسه ورنه اوږده سي، فرضاً څلوېښت مخه پنځوس مخه، دوی بیا وای دا ناول ده. نو له ناول سره فرق په څه کولای سو؟ د لنډې کیسې او د ناول د فرق په څه کې یو څه راته وایاست؟
زما په نظر باندې ناول تر لنډې کیسې څو موضوعات اضافه رانغاړي. هر ناول یو عمومي کیسه لري چې په هغې بیا نورې فرعي کیسې دي چې هغه ناول بشپړه کوي. هغه نورې فرعي کیسې هم باید د هغه ناول له اصلي کیسې سره ارتباط ولري. د ناول او لنډې کیسې فرق دا ده، مثال خبرې که موږ یوه کوټه په ذهن کې راوګرځو، په کوټه کې خامخا یوه دروازه، یوه یا دوه کړکۍ، پردی که دایسی الماری ولری که دایسی التایو قالین آواری بالشتان توشکان دغشیانی یا که دایسی تلویزیونم یو کنج دایشی کچیر ناول لیکو دیده گو کوتو کوتی یا کوتا که سیار چدی پر طول آر خونو باندی مش بحث که ولیسو پناول کی رخ سلیسو کو کلند کسا لیکو یا واجه اگه دروازه برا اخلی یا فرزن که یو کتا انزور کو کتا که دیش پرنزه دیش کوری نو پناول کی دغه ټول کوروبانی باس کولای شي دغه ټول کورنو وسیدونکو تر اخستلای شي کریکټرونه راخستلای شي د دوی غام او شادي دغه ټول راخستلای شي دغه ټول تقدیر شکرو کې شادي ونیم 200 کسانی کدا سپناول کی راولې ناول کې د دوی هغه رول ته وشي او دوی په ناول کې راګټ کې خو چې په داس نه چې اوایي لکسي سره ارتباط ولري خو که چیر لاند کې سلی کې کدا سی په یو قربان ته باس وکي هغه دی وکوره غغړی ستیا وسیدونکو ستې په غوبن ته خبرې وکې لاندې کیسه معمولا یو هدف لري پیو موضوع باندې راڅرخي یو غوټه لري کریکټرونه یې کم بي ا مکان او زمانه د سډیر تفاوت نه کوي را لاندې محدود دي خو په ناول کې ملاس لیکوال لاس پراخ ده په ناول کې شاید ډېرې غوټې ولرو هغه غوټې چې هغه عمومي غوټې ته تر رسیدو پورې هغه باید وسپړل شي په ناول کې شاید موږ ډېر کریکټرونه ولرو په ناول کې پیش زیات وي مکان او زمان دغه تغییر کوي نو دغه یې فرق البته دا هم داسې ما مخکې وویل چې دا په لیکوال پورې اړه لري د دنیا ډېر دغسې ناول نه دي چې پکې فرضاً ما یو فلم ولید هغه د یوه ناول په بنیاد باندې یا کیسه د یوه ناول په بنیاد باندې رااخیستې یم یوازې یو نفر ده په هغه کې خو هغه 2.5-3 ساعته فلم ده یو امریکایي فلم ده کیسه دغسې ده چې تیاره لویږي ټول عملی وژل کېږي په سمندر کې یوازې یو نفر پاتې کېږي دی دغه د اوبو څپې یوې جزرې ته وړي هلته دی 15 کاله په هغه جزره کې پاتې کېږي په دې خطر چې هلته مثلا بل څوک نسته بل انسان نسته نو هغه د تیارې هغه بکسونه او هغه اوبو څنډې ته راوړي دا یو توپ پیدا کوي هم هغه توپ ته سترګې ورکوي لیکې ورباندې او پزه او خوله یو د انسان کرکټر تر اخره پورې له هغه توپ سره دای خبرې کوي ما وویل دا یو کرکټر ده هلته چې همدغه فلم سته هغه کیسه یې د ناوله رااخیستې ده نو دغه سیم بیا کوم مشخص هغه نه ورته لرو
یعنی په کیسه کې هم کولای سو چې وړې وړې پیښې چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي رااخیستلی سو او په ناول کې نو تقریبا مکلف په دې یو چې ګڼې پیښې پکې راواخلو منظور م دا دی
بالکل که کیسه یې که ناول که پیښې نه وي که حادثې نه وي هغو ته به ته څنګه سپړې هغه تلوسه به ته څنګه ایجادوي طبیعي خبره ده که لنډه کیسه یې که ناول دا به هغه واده څخه پیښې به لري که پیښې ونه لري هغه د کیسې خوند شاید له باینه لاړ شي داسې هم کېدای شي چې فرضاً یوه پیښه ولري داسې هم کېدای شي څو پیښې ولري هغه لنډه کیسه دا به د لیکوال په مهارت پورې اړه لري هغه د ناول په موضوع پورې اړه لري چې دا لیکوال دغه غوټې ته د سپړلو لپاره څومره وړې پیښې ایجادوي مثالي خبرې یو غر ختونکی ده دی غواړي چې د غره هغه لوړه څوکه فاته کړي که دای همدغسې لکه په هواره سې روان وي همدغسې مزل وکړي د غره تر سره پورې دا یو طبیعي نه ده بل پیښه نسته پکې حادثه نسته پکې هغه لوستونکي ته په زړه پورې نه ده دی باید له ځینو ډبرو نه راورغړېږي دی باید په ځینو ځایونو کې فرضاً پښه یې خطا سي له هغه پر شي یا له هغه ډبرو نه دی باید په ځینو ځایونو کې خوش سي دی باید په ځینو ځایونو کې دغسې یو تصور وکړي چې نه تر دې لوړ نه سم ختلی ده ته باید په هغه کیسه کې په هغه داستان کې ځینې موانع ایجاد سي ځینې پیښې ایجاد سي چې بیا وروسته ده په خپله هغه هدف ته د رسېدو لپاره د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راولړی څه یې همدغه کرکټر چې غواړي غره ته وخیزي آیا دی به په دغه هدف کې کامیابه سي که به ناکامه سي نو که پیښ نه وي بیا خو همهغه هوارې اوبه د څه شی هم نه ده
ډېره مننه احمدي صاحب په لنډو دغه عمده تفاوتونه د ناول او د لنډې کیسې نور بیا هم راته ووایاست په همدې به خپل بحث نن ختم
لنډه کیسه معمولا یوه موضوع وي وړه موضوع وي لیکوال یو هدف لري یو پیغام کې نغښتی کرکټرونه یې کمی مکان او زمان دغه ډیر تغییر نه کوي او پیش یاد سي کمی ناول بیا برعکس دی ته کدا چې کرکټرونه زیات پلري کدا چې پیش ډیر وي په ناول کې یو وقا عمومي غوټه ده عمومي موضوع ده عمومي مشکل ده عمومي موانع ده دغه موانع د تیرېدو لپاره نور پیش نور یاد سي هم خلق کېدای شي کرکټرونه یک ډیر مکان او زمان تغییر کوي او ناول ډیری اته پنډه کې زنده تاسو ناول نه مستاتي اوی اتیا مخنیک لیکل سوی دی هغه سیم سفر زندغه اسمت سرونه ناول جبړل د پولیس ناول نه هدیر شمه پوړی اډیر وړ ناول ده خو دغس ناولونه مثلا چې هغه 400 مخه 500 مخه تر ډیری اصل ما په نظر باندې دی ولې کوال دوی مهارت داده سي فلیکنه کې هغه لاندې کسای کناولي فغه خبرو کړهنن رالان کې فغه خبرو کې ځای ورکی چې هغه طبيعي وو بوري شي تاسو مخ کې ول سن لیکوالان وای چې کله دوی کې ساده کې نو 450 مخه وجديږي دا ما په نظر باندې فغه لیکوال خپل ذهن کې داسې خاص هدف نه لري اری خو د حساب لاړه یا نور لاړه د ایپسی جی د دې دی توان نه لري چې یا دا هنر نه لري چې د اضافه خبرو مخه څنګه راوونی سي زه لېبو کلی بل کلی تزم دغه کلی ته مستقیمه لاړه لاره تللې ده خو یو څوک په ډیره وجده لاره باندې ورسي هغه وستونکو د سوال پیدا کیږي په پدې خو لاړه لاره تللې ده دا یا دا سړی شاید نه بلد دی دا سړی په کولارو باندې شاید نه تللی نو هغه وستونکو ته مش قناعت نه سور کولای به دلیل به موجب ولې دغه لاره پرېږدي
ډیره زیات مننه
تاسو ته مننه